یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو دی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونه په پیل کې څو خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسون څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅیړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولی شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشانو تل په دې ټینګار کړی و چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو به دفاع او هغوی به هیڅ کله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د هیدربار په وینا نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې هم له کار کولو منع کړای شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی ویس پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو او پر کارکوونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس تر راپور له مخې هغې ویلي چې دوی هیله لري چې د افغانستان لوری د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دغه سفارت د دوشنبه د ورځې د ځانمرګ برید چې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان پکې ووژل شول اخیستی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې شپږ تنه مړه او نه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وویل د خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.37 کړی دی. بل زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت 4.8 ثبت شوی دی. ښاغلی حقانی ویلي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړی شوی. دوی ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې زلزله شوې وه چې د چارواکو په خبره د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته رسېدلی دی. په فاریاب ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر آزادی رادیو ته وویل دا پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له یو تراکتور سره ټکر وکړ. په مړو کې څلورې ښځې او یو ماشوم دی. ټاکل شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یوه برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دغه لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو ور سیالۍ په روان جام کې پایلوبې ته د وتلو چانس پیدا کوي. افغانستان په نیمه پایلوبو کې له دې مخکې سریلانکا ته بایللې وه او پاکستان له هند څخه ګټلې ده. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته د شپږو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان بله مسابقه سبا پنج شنبه له هند سره کوي. او د اتمی انرژي نړیوالې ادارې وایي چې د اوکراین د زاپروژیا په اتمی بټۍ کې روان وضعیت د ادارې ورنډي او وایي په دې بټۍ کې د یوې اتمی پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافائل گراسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا په محل وویل دا له اور سره لوبیته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اتمی ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونه یوازې څو ساعته وروسته دی وکړي چې د ادارې د اوکراین د زاپروژیا د اتمی بټې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپروژیا کې د اتمی امن یو خوندي زون رامنځته کړي. تاسو زموږ شخص له آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په کابل کې د روسیې پر سفارت له حمله وروسته امنیت شورا د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
د ترجمانو چې ټول اسباب اندازه په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
د ترینکوټ اوسیدونکو له شاري بې نظمیو شکایت کوي.
بلې ټکرونه دی او مټران زغلی مټسکلان هغه څلنګ سران او تبسته کړی د اندوانی د تلګزی.
ورستې سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
په دې مچو باندې داتې اګرنه اوبر اوش کیدلې او راغللې ډیر شپټې یوړلې.
په کونړ کې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی ګره خوې شو او زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس پچی او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلی شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله خندلې او په دې اړه خبرګون ښودلی دی. د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو غږ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کاندي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسي ډیپلوماټان او څلور ملکي افغانان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیست. د موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د ترجمانو چې ټول اسباب اندازه په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډیر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پام کړی. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي جام، البته شلو وره جام کې برخلیک ټاکونکې لوبه لري. دا لوبه ولې برخلیک ټاکون کې ده او که افغانستان وګټي نو اغیز به څه وي او کې وبایلي نو پروان تورنمنت کې به برخلیک څنګه وي؟ همدا شیبه زموږ همکار احمد شیبر د ټلیفون لاري را سره دی چې د دې لوبه په اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړي. شیبر صاحب، په څه خاطر دا لوبه برخلیک ټاکون کې ده د افغانستان لپاره؟
د دا لوبه د دې لپاره مهمه ده او برخلیک تاکون کړي د افغانستان لپاره چې که افغانستان دا لوبه وبایلي نو دا چانس یې بیخي له منځه ځي چې د دې جام پایلوبې ته ورسي. او د پاکستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې که دا لوبه وګټي دا چانس یې تقریبا بیخي حتمي کیږي چې د دې جام پایلوبې ته ورسي.
او څومره چانس ویني دي چې افغانستان به دا مسابقه وګټي؟ البته په دې جام کې عجیب یو وضعیت سره ویني. سریلانکا ته په اول پړاو کې افغانستان په ډیر لوی توپیر ماتې ورکړه، خو په دوهم پړاو کې افغانستان ته په ډیر لږ توپیر ماتې ورکړه. او دغه سریلانکا وتوانېده چې هند ته ماتې ورکړي، هغه ټیم چې افغانستان یې شاید تر اوسه پورې تصور نه یې کړی چې هندوستان ته به ماتې ورکوي. لیکن پرونۍ لوبې وښودله چې له هند سره برابره لوبډله ده. نو په دې اړه که نظر څرګند کړئ.
دا د افغانستان په ګټه ټکی دی په عین وخت کې چې سریلانکا هند ته ماتې ورکړې ده، لکه تاسو هم دې ته اشاره وکړه. خو بلې خواته د دې اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان لپاره یو چانس پیدا شو. که چېرته هند سریلانکا ته ماتې ورکړې وای نو بیا د افغانستان چانس پایلوبې ته هم کمېدو. او په عین وخت کې له پاکستان سره چې افغانستان کومه لوبه کوي، د دې لوبې لپاره د افغانستان لپاره د ډاډ سبب کیږي چې هغه لوبډله چې افغانستان هغه ماته کړې وه سریلانکا، او دوهم ځلې هم په ډېر کم توپیر ترې لوبه بایللې، هغه هند ته ماتې ورکوي. هغه لوبډلې ته چې حتی پاکستان هم تصور نه شوای کولای چې هند ته به ماتې ورکوي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د ډاډ سبب کیږي چې کیدای شي چې نن په لوبه کې له پاکستان سره دغه ډاډ د دې باعث شي چې افغانستان د پاکستان پیاوړي لوبډلې ته شکست ورکړي. او تر اوسه پورې د تاریخ په حساب باندې افغانستان او پاکستان په نړیوالو لوبو کې دوه ځله د شلو ورونو لوبې کړي دي، یو ځل په 2014 کال کې، بل ځل په 2019 کال کې، چې په دې دواړو کلونو کې پاکستان افغانستان ته شکست ورکړي.
څه فکر کوئ چې په دې اوسني ترکیب چې د افغانستان ټیم له سریلانکا سره مخامخ شو، یا په لومړیو دوو لوبو کې مخامخ نورو ټیمونو سره، سریلانکا او بنگلاديش سره مخامخ شو، فکر کوي چې دا به مناسب وي او دا به وکول شي پاکستان ته ماته ورکړي؟
خو د هټه د پاکستان مبصرین دا وایي چې افغانستان سره به ډیر احتیاط وکړو. او دوی د دې له خطر دا خبر هم کوي چې د افغانستان له لوبغاړو سره دوی ډیر آشنا نه دي. په پاکستان کې یوازې له راشد خان سره دوی آشنا دي، ځکه چې هغه په لاهور کې د پاکستان پلی کلی او څډیر لوبېدلې دی. ځینې نور لوبغاړو سره څه ناسه آشنا دي، لکه محمد نبی له لوبي سره. خو د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې داسې لوبغاړي شته چې پاکستانیان په هغو باندې نه پوهېږي چې څرنګه لوبه کوي. نو پاکستان په خپله افغان لوبډلې ته د خطر په سترګه ګوري. او افغانان هم د هند له ماتې وروسته ګمان کوم په ډېر ډاډ شاید میدان ته راووځي. د افغانستان کوچ البته پاکستانی ده، عمر ګل، هغه یو څه پاکستانیانو ته بیرته ډاډ ورکوي، ځکه چې عمر ګل د پاکستان یو بالر وو او د پاکستان د کرکټ بورډ په برخه کې د پاکستان ډیر پیاوړي لوبغاړي شته او د پاکستان تکړه لوبغاړي شته. هغوی په دې باندې پوهېږي چې عمر ګل څرنګه لوبه کوي او څرنګه نور لوبغاړي روزي او شاید له تخنیکونو سره هم آشنا.
ډیره مننه کور ودان و مورل چې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې د آسیا د شلو وره جام په سیالیو کې مخامخ کیږي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې سیمې د بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو د برابرولو لپاره کار نه دی شوی. بلې خواته د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او مؤسسې هلته بیا رغونې ته تیاری ونیسي دوی ورسره همکاري ته تیار دي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، ایته شای نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بیسیم مټر غلیدو هغه منده دومره سخت زور وي، دومره سخته مصروفه وي، دومره سخت مصروفیت تر درې میشي، هغه میش ته نه انټرنیټ سماچار ورکوي او نه ټلیفوني اړیکې میش ته شي. نو د موجوده حکومت نه زه دا هیله لرم چې میش مرغه سیمه ته توجه وکړو.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکی صدیق او د مرغۍ کلي اوسیدونکی جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی ښې او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د میش په کلي کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی، نه مټه شته، نه روغتون جوړ شوی دی. د میش په کلي کې چې مړی وشي یوه بل کلي ته ساړي سر لږي په ساړي سر خبروي. په دغه جدید دور کې میش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د میشو نه سروډی نشته، نو د ټلیفانې مټه شته، نه د نیټ سهولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غا شته. مطلب دا ده چې زه د حکومت نه دغه غوړم خواهش چې جدي اقدام وکړو د میش په غم د دای کاروبار شریکو.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مو نوم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. میش ته دلته د مکتب او د روغتونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې میش ته دا زر تر زره ضرر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
دا خبلست ډېر کمزورې ده، ډېر لارې برخې پاتې ده. سې کوم خدمت تاسو ورته وکړئ موږ هم درجې خوشحاله یو ولس هم درجې خوشحاله چې دغه خلکو ته د ولس ته یو ښه پروژه فعاله سي. موږ ډېر پرې خوشحاله یو. انشاءالله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت یې. انشاءالله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت یې تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل په دې وروستیو کې ګیانی ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې نیول شوي چې په وروستیو شلو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې.
په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 300 ته رسیدلی او همدارس د دې زلزلې له کبله د ویجاړې شوو کورونو شمیر زیات شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبې شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیرې 300 ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد 100 ته رسیدلی دی. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي زلزله ځپلې بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده. د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیګه راخوړې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې 20 تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوې راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چاپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلې په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوالې ټولنې باندې او همدارنګ په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له برېټانیا خبرېدونکي ګارډن ورځپاڼې د افغانستان په اړه بشري حقونو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي د تېر کال په اګست میاشت کې د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ راهیسې سلګونه هزاره ټبرې افغانان د تایش د خراسان څانګې په برېدونو کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد زیاتوي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په 1300 جلا جلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپلو پخوانیو ژمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نورو مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او نه د توانېدلي چې له مرګونو بمي او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. دایش وسلوالې ډلې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ګڼو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبري، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویاند لخلي وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي او د بشري حقونو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نه منعکسوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت وروستی برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کمساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکوونکي په شمول اتسو تنه ووژني. د دې برید مسؤلیت د دایش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. لاتین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړ کې چې په تېر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوي تازه پیښې ګڼلې او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د بیا ځلې واکمنې تر کال زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول لومړی برید دی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي. روسیه که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري او د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې هم په کابل کې سفارت پرانیستی دی. روسیې همدارنګه په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې هم د طالبانو ځینې ډیپلوماټان منلي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي چې وروستیو ورښتونو او سیلونو د شاتو پر حاصل هم منفي اغیز کړی دی. دوی له حکومتي ادارو او د کرنې او مالداري په برخه کې له مرسته کوونکو د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوش کېدلې اور اگلی دیر شپیٹے یوڑلی گل دی دوی خوراک دی والا دیر توانی ورول رسول خوراک تو رسی گینا نہ پیسے اشتا نہ چیشے اشتا او امر پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوقه مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل خو د بارانونو لري وجه نه واضح هیڅ شات نه دی اخیستی بلکې مچۍ هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړي هغه هغه کړي دي دا د بورونو واج نه ونه شو مچې مګی دي تر صبر خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی ته ونو نه هی مو ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې د دولت خوراک کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د چې مچې غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دي
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي
په لارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لارو ستونزې هواري کې لکه دا خو مونږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي مونږ شاتو ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو ته یقین وکړه چې مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کړو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په هغه ځای کې خرڅ کړو
د نړیوالې اتمی انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اتمی تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اتمی پیښې د مخنیوي لپاره عاجل اقداماتو ته اړتیا ده د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اتمی مسؤلیت او د خوندي امنیت پر یو زون په رامنځته کولو کار وکړي نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې دز سمدستي ودرول شي ترڅو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او هم د عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دغه راپور وروسته له هغې خپور کړ چې ښاغلي ګروسی په مشرۍ د ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وویل چې دغو تاسیساتو کتنه وکړه دغه اټومي تاسیسات چې د روسیې د پاوز په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکراینی تخنیکي کارکونکو مخته وړي په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغو او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده ولو سره موافقه وکړي ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامي سیمې رامنځته کول یقیني کیږي په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به نه ننوځي په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی هغه وروسته د پښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي ښاغلي نبنزا یې دا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي
السلام علیکم خدای مراله ورور شای په خیر جوړ چې مال دغه د کندهار د لوی ویلې د دوله سیمه نه یسخه د فاميلي د سیمه سره د کوم صاحب د اډیا سره دغه خلک داسې کوي ورور سره نه کوي د ولس پر د غیر اباسي مشرتابه خلک شین د جامع مسلمان او نو راځي د دې مشخص خپل نظر یې هغه خلکو ته څور کوي نور پرې دی ته د کوڅې دی ورور یو کوڅه سر بسته پرېښه دی یو څوک نه سبقه شل پنځه ویشت کوره دېرش کوره داسې تقریبا دی نو یو کارت یو لمباري نه درکړل سپاسل نه مکه ګرده پر یوه دغه باندې کړي دي دغه زمور ناره درې ځای پرې ورسوه
زه د هلمند ولایت د ناوه ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو زمور د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې د هلمند لوړ پورو چارواکو ته دا پیغام ورس چې زموږ د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې اوبه نشته مرجي او ګرمسیل غو ولسوالۍ ته اوبه رسیږي موږ هلمند ولسوالۍ ته حق زموږ حق نه را رسیږي
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زما پیغام دا دی چې دغه طالبانو اعلان کړی دی تریاک بند دی او موږ ته د بدیل کښت هیڅ کوم شی نه دی راکول سوی. زموږ پیاز او پنبه ارزانه دي، په هیڅ قیمت نه خرڅېږي، موږ ته خپل مصرف نه جوړېږي. که نه اوس مو د هغه کښت کرلی دي، خو هغه ګرد ارزانه دي. تاریاک کرو، هغه وایي تاریاک بند دي. موږ که کښت ووم ګران نه سي، پیسې نه کې را جوړي، نو موږ به څه کوو؟
رادیو ازادي و کارکوونکو اورېدونکو کارمندانو ته سلامونه. دغه مسلمان کور پرون سوی دی، ګوره په ګرد کور کې یوه خاصه زندگی نه ده پاتې. دغون سړی ولاکه پیدا شوی دلته وزغلی، هلته وزغلی چې د دغه ورځ یو یو حیاتي پر وکړي، وګوري چې یاره ستا سره څه سوي دي، څه ضرر در رسېدلی ده، چار څه دورې څه زغلي هېڅ پېچ. نو دا خلک داسې بې وزله دي چې هېڅ سړی ورو چې د پداد نه رسېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسونه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید خندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. ویس پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا د تاوتریخوالي هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې شپږ تنه مړه او نه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي دې خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د جیولوجۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 کړی دی. په فاریاب ولایت کې پرون په یو ترافیکي پېښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شي. او د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوری چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکې څخه د ګازو لیش بیرته پیل نکړي چې شریکې جرمني د دوی خبره له کاره لویدلې تجهیزات ترمیم کړي نیوي. د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
درې جری په تیراک وکړې دي او طالبان راله ګرځې راسمار 2,00,000 په تیراکو مصرف کړی او 8 تنه پامیل راپسې دي. د دې سرپرست یوازې زه یم.
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بسترې خدمتونه بند کړل.
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشتدایي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، د پرنګړې توګه رشت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلب سوری سګي مشکل لري.
د فیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کاله کېږي چې بچان او کورنۍ مې نه ده لیدلې.
15 مرمۍ لګېدلې، او اوس هم 15 مرمۍ په اناس کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه سواتیا کول ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې کومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته؟ دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیې ته بوزو.
سمه ده کومندان صاحب، مخکې شه.
کومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی، او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي، له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوی، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په ډېرو پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ یوه بزګر ازادي راډیو ته وویل په تېر فصل کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو ده ته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جرې په تیاره کې وتلی دي، طالبان راله ګرځې رسم اخلي، دوه لاکه مې په تیاره کې مصرف کړی و، اته تنه فامیل راپسې دی. د دې سرپرست یوازې زه یم، هره ورځ پور وړي راته ولاړې، دروازه را ټکې، مټرګا ټلیفون دا خو ګره پور وړو راته وړي دي. بہت مجبور یم چې خپل سرای او خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس موږ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړې شی نشته. د لس کسه فامیل سرپرستي یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشتوالي له امله بسترې خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نسته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود،
د شاوخوا 15000 په نشا د روزدو کسانو درملنه کړي. دلته د نشي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4000 څخه د 5000 په مابینس کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي، کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دی. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوی سو موسساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه ویلي د سومر د پاره پریږدي تر څو چې دغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتین کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نشوالی کېدای شي د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لارې زر رقم نشي پرتی وي ته ګورم نه ولا چی دې اگر د مینه محبت دې زما سره کینو زما ته دا یاد لري، دا شرم دریږي، زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منجي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي چې خپل دوامداره تو خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روزدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روزدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پر مختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پر مختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشئی موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، د ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري، نو دا غیر موزون او غیر موثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګډه کې یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي او دنیا ته راځي یو خاص نیمګړتیا به د بدن لري هغه ته سوی شکل وي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سو شکل کېږي. دبره یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندی سره مواجه کوي، په تاخیر سره چي او دا باید په سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشه یي مواد ولې د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسینتا ده. پلاسینتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسینتا عبور کوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دو نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کېږي او سو شکل منځته راوړي.
نشه یي مواد خو ډېر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډېر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه یي مواد چې ډېر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري، نو هغه ډېر نقص کې نسبت هغه موادو ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده. مثلا شیشه یا میتامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي، دا اصل کې دا باعث د سخت هم کېږي، باعث د سوی شکل هم کېږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډېر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوي لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي او ورځې نه تر درې میاشت پورې، دا چون هغه نطفه سازي ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کېږي. په دې کې هم ډېر مهم ده، او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې دا امیدوارو میندو ته ډېر مضر واقع کېږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاري کېږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینی ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیت دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد دا تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمینه ساز فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګرټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعد سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي. څه مستقیمی او څه غیر مستقیمی تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل یې دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختمانی تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي. او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشته او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې د لیوري کوله خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اخته شو او له درود څلوېښتو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 کلن بوډا نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی دا به خپله دده له خولې واورو.
ما کسب چې دی موټروانی ده، ما خدای ډېر وخت موټروانی وکړه بیا په دې نشو سره اخته شوم. دې موټروانی سم پاس شو، یو کال په سکوټ کې کار وکړي، په سکوټو کې بیا زخمی شوم. از زخمیتوب څه بره کسب و کار پاس هم بعدا نن دلته سبال ته نشه ایله داشتی واجه سب پر مخبل پیچه دیری بی پیچه دارم هم بعد از شو کسا دنی بعد هم سر نم پر منظره هست سگریت مستکوال پر سگریت وقت هم یو اکاد من کرسی بو در اکاد سر پر چرس وقت هستم در چرس سب بیا پر تاریخ وقت هستم تاریخ سب بیا پر پردور وقت هستم پردور سب پر چرس وقت هستم نشه می یو دو سلویت کار دو سلویت کار کیش بخواهش تیر رو من شو دشت کارم زی پا کاری انجی نشو اول براسا با تاثیر کردی با سری وی سری در پیزا ساچی او دوام من پرچول بدن بندی تاثیر کردی بیا زوچی اما زخمی اما دیر زنزویش مرمی لگه دارم او اصلا زنزو مرمی پر اناش که بندی دیرم پر برانی که بندی عملیت سو هم اتا سو اتیا کوه گنده دارم دیر زخمو جه نشه دیر زی پکرم تقریبا خام خواهر سل اکر از پوی برستی تقریبا یو پنزر اسکاله که چی کورت نم تلی کورنی پیاد را جی خوص نلته چې ما پیسیم ندارم چې بلاشت همه که کورت کاروبار مرس سوک لکه اینه مرس سوکی چی بار نکی همون جه سری بین چند این سوکی چی بار نکی اجسا این وقت سنی موتر میرد بزا پنیم نیم که ماز ماست تلی نظر نشه بخاطر غلاب شه ما نکاوی دا کباری بولی پی پیسی بولی چه بولی داغ ممتوره بولن دیبا اخبار زیب نشه بم پیدا کوی دا دوره جز دره ساوه سر دور ساوه سر پنزه ساوه پنیم پیدا کوی وینیم سر بم پر دوری ورکوی انوری بم پر نشه ورکوی جز.
آیا پوهیدلاست معتادین تا نور خلکو دیر پوستک پا ناروغو یخته کیجی؟ پا دی عرب دلکر بریس احمدی معلومات واورو.
معتادین چې په کوم ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوعانتانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي یا سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي. ولانتاني ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیشکارۍ د لارې دغه مواد چې اخته په میکروبونو اخته پیشکارۍ وي بل ته انتقالی او هغې نه بل ته انتقالیږي. په یو درمی یا مردردانی دی چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي دی ته موږ کیموسس وی وی د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقي مواد وی اخلي هغه کاهش دوی نه سره مخامخ کیږي. او په هغه ساحه کې یو توروالی د پوستکي مثلا چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي او هغې نه غوښه وډوکي ته بل اخره دغه ساحه د عضوې د له منځه تلو سبب ګرځي. یا دا چې بایسته یو پړسوب کیږي چې هغه هم یو التهابي یا یو انتاني حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې. یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګاري، هغه ځایان چې وګرول هغه زخم کیږي. د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي. دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، خپله د پیچکارۍ او استعمال مال د یو نابل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، د خوراکي خیرنو موادو نه، اخیرنو اوبو نه دوی استفاده کوي. مجموع کې دغه ټول دی بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شته چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه ل خپل څلورو وړو ماشومانو سره ل ځان سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتلا او اصل کې څه څه ده، دا په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم تا وڑو وڑو بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراک که
نا بخزه دادل تا چه کهیتی ناسته
کندیم بیوز لکزه یما یو خیر و خیرات دولو ما
کماندان صاحب دیماشمانو تا گورا تو مرتیز باران نوری دول پا بول هم ده خشتی دی خدوی بیا هم نرا بیداره کیگی
خواه ماشمان خود چون را شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی او لوبی کئی زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نا ٹھول او راز بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دی دو ماشومان خوسترگی رانی دی پرانو سترگو بی دی
کماندان صاحب ما خود در دویل چی کمزوری شی بی دی دو دوی خوب هم دا سی دای
دا چنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لی دلی بی
کماندان صاحب دا ده زی هر چو خوراو ما خود دوی ایچ نبی داره کیگی بیخی لکه مره چی
دیختی هم دا خو بیخی لکه مره چی بی
زمان بیچاره گانه اولادون خو پا جواندونی هم لکه مره چی بی جواند خودی پشتدارو خلکو دای من کلا پا جواندیو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول او رز دلتا ناسته او چگه وحی نستره کیگی او نغای رازریگی دایاو کال کیگی چار او رزی پا دی چاو کیوی نم
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوال اونه کب چه شای او خورو
گور ده چیر تا دای
گور نن گور می ال نه نه گور نلرم سرک پا غاله جوان که اما
دراغ ما وای خام خات خبرشتا اشرفا
بله کماندان صاحب
بده خزه که خام خات فسادشتا دا خزه لماشومان و سر موتر تا پورتا که جوزیتا بوزو
سمانه کماندان صاحب مکیشا
کماندان صاحب تاسو زبون بیچاره گانا نت سغوالای امراست خونه که ویرا سرا ناستا مزوروی او زیت مولی بیایی ایت سگونا مو کریده
مرستا با برا که معلومات لرو که دیختیا بگوناوی بیرتا مو خوشی کهو
مخ که شدیر خبری مکوالا پورتشا موچارتا
کماندان صاحب او زیت مولی بیایی دل ترا دوایا چی گنا می چدا لو خدایا ویرے گئی خوشی میں گئی کماندان صاحب او سر در تھا کوم پلا او در تھا غڑا ما خوشی گئی ما خوشی گئی
راجا
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم السلام راجی راجی ڈاکٹر صاحب خیر راغلاس
خیر یو سی قماندان صاحب دا داغو ماشومانو دا معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلي وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قماندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویلې ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په ارامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا د تاسو وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګنا ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
والے
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او داغه څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مورده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان